دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې بووري چې په افغانستان کې د ناتو د غوښمل تر ماموریت وي وسلوال طالبان دی یا د سولې خبرو تکینی او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. او یو شمیر دولتي کارکونکو چې خپل میاشتنی تنخواګانې د موبایل له لارې ترلاسه کوي وایي په کار ده چې د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. ستړي مشي دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. دا ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن وایي څومره ژر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهوي ښوونځیو دروازې تړلې. او د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن وایي څومره ژر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې وسلاغي په افغانستان کې خپل فعالیت په موقته توګه وسنډاوه چې افراطي وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په دفتر برید وکړ. په دې برید کې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکونکو وشل شوې. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپکېدو خبر هم ورکړې. د سیف د چلډرن موسسې نړیوالې اجرایه مدیرې هیلي تورننګ سمیت پرون د توماس رویټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شولو ډیر ژر به افغانستان ته ستانه شو. هغې وویل زه نشم اثاره ولی چې څومره خفه او څومره وحشت ځپلی یو چې له هغه کسانو سره هم داسې پیښه کیږي چې له ماشومانو سره د مرستې هڅه کوي. سیف د چلډرن موسسه چې وایي له څلوېښت کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغان ماشومانو مرستې او ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهویش ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي رادیو ته وویل د نهویش تړلې ښوونځي ټول په دیله خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دیله خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نهویش ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې خلکو سره هم خبرې کړې دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو علاقات څنګه څه کمرنګه ده په دې برخه کې.
د والی ویان دوی ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل خیرکوټ او نورو ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. په جوجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. دا دې ډلې مشري د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون یې خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلې. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قومندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ و له دیارلس مله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوشتېپې او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېدل.
تېره اونۍ په قوشتېپه ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ورځو لپاره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتېده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قومندان مل پاسوال محمد داوود امین پرون د یوې اونۍ په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د سرګندونو پر مهال وویل د دوی دا فعالیتونه نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه ده. دا د خلکو د سنځو پروګرام دی. دا د ځوانانو د مشکل پروګرام وو چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شاتمند جامعه ولرو.
د خوست امنیه قومندان زیاته کړه چې د پولیسو له وروستیو فعالیتونو قومي مخورو او نورو ټولنیزو بنسټونو هم ملاتړ کړی او دوی په مانوي ډالیو نازولې دي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې و کلنې جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې وي چې تېره میاشت د خبرو اترو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریې د دولتي هیات مشر بشار الجعفري دا کتنه خو بلخوا د سوریې د اپوزیسون د هیات ویان یحیی العریزي وویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهم و. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزاد سوریه ته ژمن یو، یوه دیموکراتیک سوریه ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانس.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریه له چارواکو سره وکتل او روسي د سوریه د اپوزيشن د مرکچیانو له کمیسون سره جلا جلا کتنې لرلې. دا قزاقستان څارنوالۍ دفتر پر نوویل هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تیرونی پکې د وور تر بلیدو وروسته 250 بک وګړي مړ شول. د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوی دغه موټر چلوونکي چې د قزاقستان اتبادي په موټر کې د وروشنې د خوندیتوب له اصولو په سرغړونه تورن شوی دی. د اعلامیې په حواله ته ورځې مخکې په بس کې د خونړۍ اور لګیدنې علت د پخلي په ګرځنده ډبه کې اور لګیدل و چې د موټر د تودېدو لپاره ورڅخه استفاده کیدله. دغه بس د روسیې سماره ښار ته روان و. د قزاقستان په شمال لویدیځ اکتوفه سیمه کې ور واخیست. د پیښې د سیوران لپاره قزاقستان او ازبکستان دواړو د تحقیق لپاره دوه دولتي کمیسونونه وګمارل. له ازبکستان څخه سیات وګړي قزاقستان ته، د قزاقستان له لارې روسیې ته د کار او روزګار لپاره ځي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان آزادۍ راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ او ویل ولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي وسلوال طالبان د یاد سولې خبرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي افغانستان څخه د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. د ګمرکي چارو د سانتیا د یو مرکز د شنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو. دغه مرکز په پرانیسته کې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د امریکا سفیر برخه لرله. په اړه به یې ریپورت ولرو. دا به مو اوري چې یو شمېر دولتي کارکوونکي چې خپلې میاشتنۍ تنخواګانې د موبایل له لارې ترلاسه کوي وایي په کار ده چې د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه خبرداري مهمو خبرو چې وایي که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. کور کله ونیس پروګرام هم درنګ د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړی پروګرام هم په همدې سات کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي وسلوال طالبان د یاد سولې مذاکرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. بلخوا د سولې علي شوروي په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره تر بل هر وخت زمينه برابره شوي. وسلوال طالبانو چې د کابل پر کانټیننټل هوټلې د وروستۍ حمله مسولیت پر غاړه اخیسته لا د ناتو د وروستیو خبرداريو پاره څه نه دی ویلي. صالح محمد صالح پر موضوع نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د هغې حمله مسولیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روشانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالاتونه او ناتو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ در سره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې په خلاین ته حاضر شي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان په خلاین ته حاضر شي یا دي د جګړې په ډګر کې مړ شي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفي ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویاند وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړی. امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان جنگ یوازې ملی بعد نه لري، بلکې هم ملی اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره شوې ده، دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې انشاءالله د سولې هلې ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابي پلو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنۍ په مسأله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولې چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د برید مسؤلیت ومانه، امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دې طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات سول چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. جان باش د څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې ترهګر د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د خې او باثبات راتلونکي لپاره له افغانانو څخه د امریکا ملاتړ د وروستي حملو لپاره تر ټولو ښه ځواب دی. جان باس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې، وویل افغانان د خې راتلونکي مستحق دي او د امریکا متحده ایالات به دغه هدف ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره لنګدې خپل کار ته دوام ورکړي. دوی دغه مرکز په نړۍ کې د افغانستان نوم بیرته راوګرځوي او خلکو ته به دغه هیواد په اړه بیل لید لوري ورکړي. او زه باور لرم چې دا د تاوتریخوالي او وروستیو پیښو لکه د انټر کانټینینټل او تیر ورځ د جلال آباد پیښو لپاره بهترین ځواب دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. هغه حملې چې د کارپوهانو په خبره تر شاید د پاکستان د دغه اکثر حملو مسولیت چې طالبانو داعش او یا هم د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې منلای ګڼو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې تروریستان که په هر نامه تاوتریخوالی کوي او خپل حملې جاري ساتي په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. د ښاغلي عبدالله په خبره افغانان به خپلو هیلو ته چې سوله ده هرومرو ورسیږي. دی وی ز باور لرم چې افغانان سوله غواړي او عادلانه سوله غواړي او دی هیله تر رسیدي. خو زمونږ د هیواد دښمنان او تروریستان به په تاریخ کې له بدنامۍ پرته بل څه لاسته را نه وړي. تیر ورځې بشري جنایت ترسره کړ، نمونه مختلف دي، کله طالبان، کله داعش او کله هم حقانی، خو ماهیت یو ډول دی. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی به وی امریکا باید نور د پاکستان پر وړاندې له پوځي انتخابه کار واخلي او له دې زیاته دی ورسره د لیو او وزی لوبن نه کوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
له حدیث پردیس سره پاتې کیږو. نو موله پرونه غونډه ته ورغلی او چې د ګمرکی چارو د اسانتیا د یو مرکز د پرانیستې پاړه د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه مرکز د پرانیستو پر مهال ول تمه ده چې د دې مرکز په پرانیستلو سره تر ډیره شته بیوروکراسي پای ته ورسیږي. په اړه نور تفصیل د حدیث پردیس په بل رپورت کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی په دولتي بنسټونو کې شته بیوروکراسي د دې لامل شوې چې د صادراتو د پراختیا په برخه کې له موجوده ظرفیت نه سمه استفاده ونه شي. ښاغلي عبدالله د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز پرانیستلو ته په اشاره سره وویل چې د دغه مرکز د کار په پیلېدو سره سم باید د بیوروکراسي لمن ټوله شي. دی وی د ملي اولی حکومت د کار له پیلېدو سره سم د صادراتو تشویق زموږ له پروګرامونو څخه وو، خو په عمل کې باید په دې اعتراف وکړو چې په دې لار کې ګڼ بیوروکراتیک خنډونه د دې لامل شوي چې له موجوده ظرفیت نه استفاده ونه شي. خو د دغه مرکز په پرانیستلو سره باید نور بې ځایه بیوروکراسي نه وي.
بیوروکراسي بې جا نه باشه.
په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز چې د امریکا د پراختیایي ادارې یو اس آی ډی په مالی مرسته جوړ شوی، بهرنیو هیوادونو ته د حواله لارې د افغاني توکو د لیکت په برخه کې خورا ګټه ورګڼل کیږي. دغه مرکز چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی، د افغانستان لپاره د نړیوال سوداګریز بنسټ یو له مهمو شرطونو څخه هم و. دغه مرکز په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس 2000 ټنه تازه میوه او شاوخوا 2500 ټنه پنبه د تورخم په سوداګریز بندر کې بند پاتې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا وایي چې د ګمرکي چارو د اسانتیا مرکز په ټوله نړۍ ته د افغاني توکو د لیکت په برخه کې خورا مهم رول ولوبوي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان علي کوزي بیا په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې یاد مرکز به افغانستان پر ګوندوي هوادونو د ترانزیت په برخه کې لای تکا خلاص کړي.
زه د افغانستان د سکتور خصوصي په نمائندګۍ باندې دوی شهري د ادارې نه د امریکا د متحده ایالاتو د دوستانو نه ډیره زیاته مننه کوم چې سکتور خصوصي ته په هر برخه کې کومک کړي دي، بل خصوص دغه نننه مرکز چې واحد مرکز دی د زمنګ د فار جوړ کو. مونږ امیدوار یو چې دا په زميني ګمرکونو کې هم داسې مرکزونه جوړ شي.
د خغلی علي کوزي په خبره دا چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد د نوزکې لنړۍ سره د حواله لارې سوداګري له خورا اهمیت برخمنه ده، خو په دې شرط چې په خبره د ګمرکي چارو د اسانتیا مرکز خپل مهم رسالت سرته ورسوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر دولتي کارکونکي چې خپلې میاشتنۍ تنخواګانې د موبایل لاري ترلاسه کوي، وایي په کار د چې د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. د دوی په وینا دا سیستم سراسري کېدل کولی شي لاغ خونړیو پیښو د خونړیو پیښو مخه ونیسي چې یو شمیر بانکونو باندې د ماشونو د اخیستو پر مهال بریدونه شوي دي. رحمت الله افغانې په اړه جزئیات لري.
یو شمیر دولتي کارکونکي چې خپل میاشتنی معاشونه د موبایل لارې ترلاسه کوي، په دې باور دي چې د دغه سیستم سراسري کېدل د مامورینو له امنیت او شفافیت سره مرسته کوي او د وخت له ضایع کېدو هم مخه نیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د موبایل یا ام اس پی خدمتونو له لارې معاش ترلاسه کوي، وایي چې دغه سیستم له بانکي سیستم نه اسانه او مطمئنه ده. هغه وایي زه هیله من یم چې وکولای شو دغه سیستم په ټولو دولتي ادارو کې په ځانګړي ډول امنیتي بنسټونو، پوهنې وزارت او لوړو زده کړو وزارت کې چې لویه برخه کارکونکي لري فعال کړو، څو په بانکونو کې له ګڼې ګوڼې او د وخت له ضایع کېدو خونی ولسی. د موبایل خدماتونو یا ام اس پی لاره د ماشونو ورکړه تیر کال د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت نه اپیل سو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د چارواکو په وینا له تیر کال راهیسې په ازمایښتي ډول د کار او ټولنیزو چارو وزارت شاوخوا 4200 کارکونکي د روښان مخابراتي شرکت له ام اس پی خدماتونو نه ګټه اخلي. دا په داس حل کې چې دا محل په افغانستان کې د دولتي او خصوصي ادارو اکثره کارکونکي خپل میاشتنی معاشونه د بانک لاره ترلاسه کوي. له دې وړاندې یو شمیر وسلوالو د نوي کابل بانک په څانګو حمله کړې چې د دغه بانک یو شمیر مشتریان چې د معاشونو لپاره نمائندګۍ ته راغلي وو وژل سول او ټپیان سول. د موبایل خدماتونو لاره د معاشونو اخیستونکو کارکونکو وای کده موبایل خدماتونو لاره د دولتي ادارو کارکونکو ته معاشونه ورکړل سي کې دا سي د دا ډول حمله په مخنیوي کې ګټور تمام سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو وزارت د پنځ شنبه پرز لاروخان او افغان بیسیم شرکتونو سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به د کار ټولنیز چارو او پهنې وزارتونو شاو خوا څلويک زره کارکونکو د موبایل لاره میاشتنی معاشونه ترلاسه کوي. د مخابرات وزیر شازادګل عربي په کابل کې د تړوند لاستیک پر مهال ویل
هر میاشت کې د دوی موبایل ته بده پیسې کېږي. دوی کولای شي د افغان بیسیم نمائندګانو نه یا د بانکونو په ارزه کې دوی کولای شي ډېر اسانه سره خپل پیسې او هر وخت چې وړي دا ستونزه ډېر حل کېږي. هر وخت چې وړي دا پیسې دوی کولای شي لاس ته راوړي او بل د دې سره زیات شفافیت راځي، د خلکو هغه مشکل هم سره حل کېږي او موږ په آینده کې غواړو چې دغه سیستم په ټول افغانستان کې عملي کړو.
د ښاغلي عربي په خبره په پام کې ده چې راتلونکي کال ډیری دولتي ادارې د ام اس پی خدماتونو تر پوښښ لاندې راسي. نو موړې ډاډ ورکوي چې دغه سیستم به په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې عملي شي.
او سم دا چې لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر خنړی حمله ته کتلی دي. د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د چهارشنبې د ورځې حمله دا پیغام رسوي چې په ننګرهار کې د تیر کال پر مهال د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو سربیره اسلامي دولت سخت دریځ ډاله یو جدي تهدید دی. ورځپاڼې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر حمله ورانوونکې بللې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ادارې له خدماتو څخه 1,000,000 او 400,000 افغانانو ته ګټه رسیده. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن چې په 1980 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی و، ویلي په دې هیواد کې د 14 ولایتونو خلکو د دې ادارې له خدماتو ګټه پورته کوله. او د امریکا چاپ نیوز ویک مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. نیوز ویک د دې سازمان له قوله لیکلي چې افغانستان د کوچنیانو او د بشري مرستندویو ادارو د کارکونکو لپاره د نړۍ له ستونزمنو هیوادونو څخه یو دی. مجلې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې په معارف، تغذیه او امنیت په برخو کې کوچنیانو ته په افغانستان کې خدمات برابرول. نیوز ویک د دې دفتر پریکړې ته هم اشاره کړې چې تر حمله وروسته به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. خو د مجلې په وینا د سیف د چلډرن چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې خپل فعالیتونه به هر څومره ژر چې امکان ولري بیرته پیل کړي.
یو شمیر افغانان د ماشومانو د ملاتړ موسسي یا سیف د چلډرن د فعالیتونو ځنډول د اندېښنې وړ بولي. وایي دا د داسې موسسو د فعالیتونو ځنډ په افغانستان کې د مرسته رسوونکو بنسټونو ملاتړي بهیر ته زیان رسوي. یوسف خان صدران د دې موضوع په اړه جزئیات لري.
په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ساتنې په ادارې له حملې او په افغانستان کې د دغه ادارې د فعالیتونو له ځنډ وروسته یو شمیر افغانان وایي د مرستندویه بنسټونو د کار ځنډ د دوی په تېره بیا د افغان ماشومانو په ژوند منفي اغېز لري. دوی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کده داسې موسسو کارونه ودرول شي په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو ملاتړي رول ته زیان رسوي. لډلې محمد نعیم او فیصل ارمان وایي
کوم نړیوال بنسټونه چې د افغانستان د خلکو سره کومکونه او د افغانستان د خلکو په خیر تمامي کې دی وسره چې څوک انتحاریان یا د عملی ور سره کوي دا د افغانستان د خلکو په خیر نه د خلکو په شر تمامي کې کچیر ته دوی په امن کې او دوی په ډیر ډیر د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي او مرسته باندې تمام شي.
دغه باندې بنسټونه شامل کوي کنه دا د افغانانو لپاره ډیر تاثیر گزار دي. د افغانانو د ماشومان لپاره ځکه چې دوی لپاره مکتبونه جوړوي، دوی لپاره کومکونه راځي، دا ټول په بندي کې فهم دغه
دا سرګندونه داسې مال کېږي چې د ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیو د چلډرن په جلال آباد کې د دغې ادارې په دفتر د چهارشنبې ورځې له حملې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادې ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو، خو دغې موسسې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ماشومانو د ملاتړ دغې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دوی به په افغانستان کې خپل فعالیتونه هغه وخت پیل کړي چې په دغه هیواد کې امنیت ډاډمن شي. د دغې موسسې د مسؤلینو د معلوماتو مخه سیو د چلډرن موسسه د افغانستان په 1,000 ولایتونو کې په 5 برخو روغتیا، خوندیتوب، ښوونې او روزنې، تغذیه او د خطر په وخت کې د اړمنو ماشومانو ژوند ته د پاملرنې په برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د ګمرکي خدماتو واحد مرکز د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې، دا حمله د بشري ضد جنایت وبالو او وی غندله. ښاغلی عبدالله وویل افغانان سوله او ثبات غواړي او هیڅوک د دغه هدف مخه نشي نیولی. دی وی تیره ورځ یو موسسه چې افغان ماشومانو ته د شاوخوا 4 لسیزو د خدمت سابقه لري تر حملې لاندې راغله او موږ تلفات هم لرل. زه یقین لرم چې افغانان سوله غواړي او دوی په هیواد کې د عادلانه سولې د ټینګېدو هیله لري. دوی به دغې ارزو ته رسیږي. خو جنایتکارانو تیره ورځ یو بل بشري ضد جنایت په خپل نوم ثبت کړ. بل خوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د حمله اغندي. دی وایي دا وخت افغان ماشومان ملاتړ ته اړتیا لري او د ماشومانو د ملاتړ اداره باید په خپله پریکړه بیا غور وکړي. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت مکلفیت لري چې د دغه موسسې د کارکوونکو امنیت خوندي کړي چې دوی وکولی شي افغان ماشومانو ته خپل خدمتونه په ښه ډول ورسوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست قومي مشران وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد شتون په ټولنه کې جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو ته لاره هواره کړي. دوی وایي اداري فساد د دې سبب شوی چې یو شمېر حکومتي ادارو کې د خلکو قانوني کارونه هم په ځنډ ترسره شي. نجیب الله الوخیل مو په دې اړه د خوست یو شمېر قومي مشرانو په څرګندونو خبرې.
د خوست یو شمېر قومي مخور او رون اندی وایي چې په هغو دولتي ادارو کې چې خلک ورسره ډیر سروکار لري د فساد لوجې قانوني کارونه پر وخت نه ترسره کیږي. د تنه یو تن قومي مخور حضرت میر رښتیا په افغانستان کې د شته ناخوالو اساسي لامل اداري فسادګړي
د ور چې د بل بل دی د شرایطي صاحب چې دلته وي ته جوړ شوی دی چې ولته سنوال نه خلک وینه په خلچوي یا کازینه وینه په خلچوي د ولایت نه وینه په خلچوي د ولسوالۍ نه وینه په خلچوي حتی معلم ته یې شرایط وکړه عادت ګرځېدل دی کلچر وګرځېد د خدای د پوره افغانستان تباه شو. تاسو څه فکر وکړئ چې دا ډېر نی فساد دی.
د ماتون د سیمه یو تن قومي مشر حاجی شریف اللهوی چې قانون په غریب خلکو پلی کیږي زکه څوک چې اداري فساد کوي هغه اړیکی لري او له اړوندو ادارو نه ویریږي.
دا اکثره قانون کوم سمون سیوینو په غریب خلکو تطبیقيږي په هغه وخت چې قدرت چختن دی هغه نه تطبیقيږي. دا څوک چې دا کور کې له ارتباطات لري زکه چې هغه نه ویریږي د دولتي موظف نفر چې دغه وظیفې سره په خوده دی پر دې ته پاته لګيږي زکه دغه نه دی ماشونو دغه پر دې
د اسماعیل خیل او مندوزه یو تن قومي مشر حاجی میرباس خان ویل
په سات خلکو د داسټ نه جوړ کړی دي چې په غضب د خدای کا کړی دي مشکلات سره وخت دی مطلب چې سرګردانې سره لګیا دي وخت دی کوری نه کیږي.
ویل کیږي چې د اداري فساد په خورولو کې تری وبري د خپل ولس هم وانډل لري خو قومي مشر حاجی ګلنواز وایي چې کله په محاکمو کې د یو کس حق د ځای کې دوله ګواخ سره مخامخ شي نو سړی مجبوریږي چې په فساد هم خپل حق وساتي.
یو حقدار وي او بل نه حق وي هغه نه حق چې وي ا ډېر شپات چې ترې قاضي صاحب ته ورکی قاضي صاحب دغه سي فیصله دته کی چې هغه حقدار په منځ کې وولي او هغه نه حق ته صاحب حق ورکی زبطو تا داسې قسم وکم چې وتل سکول په یوه دوانه د تیروي او کزي په دانه پیږي چې دا فورن حل کی حل پاسل کی خو نه حل پاسل کوي آیته شوټ کوي آیته شوټ کوي.
د خوست ولایتي شورا مرستيال قدیم افغان وایي چې کله د مراجعینو قانوني کارونه پیدا رو کې نه حلېږي نو په طبيعي توګه ادارې سره واټن پیدا کیږي.
کله چې مثلا د مراجعینو کار مثلا مشکلات حل کیږي نه نو دوی مجبور مکلف دي ادارې سره مثلا پسلا پیدا کیږي بل لاره غوړه کی کار اهل کار ته به وسپرل شي. کله چې مثلا په خپل یقاتی وي ادارې ته یو مامور یا امیر روشي زما شو پیګر کوم چې د ټول مشکلات به حل کیږي.
د خوست د استناف سرانوالۍ رئیس رحیم الله رامي د خلکو د دې ادعا سره موافق نه دی چې سرانوالۍ کې د فساد په وجه قانوني کارونه وځندول شي.
هر هغه موضوع ستر اوس پورې مونږ ته راځي سوي د مونږ په قانون پرانا کې کامل تحقیقات ور باندې کړی او هغه مو قضا د محترم ورګان ته باندې کړی.
بلخوا بیا د خوست د استراف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي محمد افضل ملاخیل وایي هر هغه دوسیه او اجراءات چې تر محکمو ورزي نتیجه معلوميږي.
مونږ سره عملا قضایا وي دي بل ورځ مونږ یو سړی د اختلاس په تور باندې محکوم کړي تقریبا 15 نیم شپه کال هغه د اماناسي دلایل په باندې ور باندې مونږ محکوم کړي او هیڅ کله دسي قضیه نه پیدا کیږي چې په یو چا د مادي دلایل موجود وي هغه د محکمې نه په یو نو د انوا باندې یا په یو نه د انهاو باندې له محکمې نه برائت یا تبریه و.
د خوست مرستيال والی شیربادشاه اورګونی هم په حکومتي ادارو کې د اداري فساد شتون او ملي ننګونه بولی وايي چې په دې باب باید د پروسیجرونو د لاندېدو په ګډون نور لازم تصمیمونه ونیول شي. شیربادشاه اورګونی وايي د فساد د بنیادی مخنیوي لپاره باید افغان حکومت د مامورینو د ژوند ښه کول پر لارو چارو هم فکر وکړي خو په سیمه ایزه کچه خوست ادارې اصلاحات راوستي او نیمګړتیاوي کمې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکای محمد رسول بن یحار ولایت دخیوی ول سوالی د برکا کوټ د سربند کلی نه پتماس کیم د دادای رادیو کار کوم ګو ته سلامونه ونی کی هلی وانی کوم پس د سلامه افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمون په علاقه کې چې دا کم کارونه شوی دی کپول دی او کداغه سرکونه دی دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دی او حکومت زمونږ ولسمه ته سره د مور او د میری سلوک کوي. حکومت څخه غواړو چې د جړی بابا پول مونږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کی او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړې پوری چاندازه سرک پوخ لرو او د کچړې نه را پدی خو د سربنه پوری چاندازه سرک کچل لرو دا دې موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي او موږ هم د افغانستان د حکومت ولسونه یو موږ د دې سره په هر کار کې شریک یو، هر کار باید موږ سره مرسته کومکو کې. وسلام احترام.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې کیدونکې دی، یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره زر چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پایلوي. د ادارې وروسته راغی چې په جلال آباد کې په دفتر برید وشو، په موقته توګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. دا پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهه ویشت ښوونځیو دروازې تړلي. په جوزجان کې چارواکی وایي د عایش ټلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګري شوي. د سوریې د سولې مرکچیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې و کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لار عمومي. او د قزاقستان د څارنوالۍ دفتر پرون وویل د هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولی چې تېره اونۍ پکې د اور تر بلیدو وروسته دوه پنځوس وزبک وګړي مړه شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. اسرائیل د امریکا د وروستي اعلان هرکلی کړی، بلخوا د فلسطینیانو مشر مرکشي ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولی شي چې په خپلو پیسو ډیر شیان واخلي خو زموږ د ملت عزت نشي اخیستلی. صالح محمد صالح پرې تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول سي. پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ وویل فلسطینیانو په وروستیو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې په ډډې کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو بې احترامي کړې ده. فلسطینیانو روانه میاشت سیمې ته د سفر پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې ډډه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یوه کنفرانس ته چې د اسرائیل صدر اعظم یې تر څنګ ناستو خبریالانو ته وویل
کله چې دوی یوه اونۍ مخکې زموږ بې احترامي وکړه زموږ لوی مرستیال ولسمشر یې پرېنښود چې له دوی سره وګوري او موږ په سلګونو میلیونه ډالره د مرستې او ملاتړ په توګه ورکړي، بې شماره مرسته چې هیڅوک یې اندازه نشي معلومولی. دا پیسې به تر هغو دوی ته نه ورکول کیږي چې دوی د مذاکراتو میز ته نوي کینستلی.
واشنگتن لمخکې ویلي چې د هغو لومړنیو مرستو نیمایي برخه یې ځنډولې چې په پام کې وه د ملګرو ملتونو هغه ادارې ته ورکړل سي چې د فلسطینیانو لپاره خدمات وړاندې کوي. د فلسطینیانو مشر مرکچی صاحب اورایقات وویل د امریکا لخوا د مرستو د ځنډولو اعلان به فلسطینیان نه اسرائیل ته تسلیم او نه به د امریکا د سولې د مذاکرو د غوښتنې منلو ته اړ کړي. اورایقات وویل ولسمشر ټرمپ کولی سي په خپلو پیسو ډیر شیان رانیسي خو نسي کولی زموږ د ملت عزت رانیسي. خو هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي څرګندونې تر ډیره حده له مثبت پیغام څخه ډکې وې. نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسه راڅرخېده وویل د امریکا متحده ایالاتونه په ژوره توګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ همکاري ته چمتو دي چې دوی د سولې پر یوه تاریخي تړون سلاسي چې دواړو ولسونو ته ښه راتلونکی په برخه کړي، هغسې چې مو د مصریانو او اردنیانو ترمنځ په بریا د همکاري کړې وه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ، فلسطینیان او په سیمه کې د امریکا ګڼ متحدان خوابدي کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې له دینه چې د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې پروګرام او همدارنګ کور کلی ونیس پروګرام درته وړاندې کو، د دې خبرونې یو وروستی رپورټ راخلو او د افغانستان نه دی. په کونړ کې خبریالان او ژورنالیستان وایي د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی او نه به د خبریالانو جرات کم کړي. دغلته یو شمیر ژورنالیستان او خبریالان راټول شوي وو او په یوه غونډه کې پر خبریالانو او رسنیو وروستي بریدونه غندلي. روح الانوري پرې له سیمې تفصیل لري.
په کونړ کې آزاد خبریال محمد اسف روفي ازادي رادیو ته وویل خبریالان تل کوښښ کوي چې له حقایقو ولسونه خبر کړي، خو بیا هم په حکومت کې دننه او د هغه مخالفین خبریالانو ته ستونزې پیدا کوي. هغه وویل دوی ټول هغه حرکتونه او بریدونه په کلکه غندي چې په کې د بیان ازادۍ د زندۍ کولو هڅې کیږي.
هغه برید چې په ننګرهار کې د ملي راډیو ټلویزیون په خبریالانو چې د دندې څخه د راګرځېدو په مهال پې وشو، په ترڅ کې د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون خبریال او کمربین ټپیان شول او د هغې چلوونکي په شهادت ورسېدو غندم. دغه بریدونه د دې څرګندوی کوي چې د افغانستان دښمنان هیڅ قانون او اصولو ته ژمن خلک نه دي، ځکه ژورنالستان هغه خلک دي چې بې پرې پیښې د هیواد او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي انځوروي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل رسنۍ او خبریالان د دولتونو او ولسونو ترمنځ پل دی، ټولې خواوې باید د دغه پل د ځواکمن کولو لپاره کار وکړي او ساتنې ته یې ژمن پاتې شي.
ژورنالستان به طرفه خلک دی، دا د ولس او د دولت ترمنځ پل دی. هیڅ ژورنالیست د چا په تل کې کاڼي نه دی چولی او تل به طرفه پاتې شوی دی او د پیښې په بیانولو کې انول مراد کړی دی. د همې د وسلوال مخالف نظر راغستی، همې د دولت نظر راغستل دی. د دولت نامیم هیله دا ده چې د دې د امنیت د تامین په برخه کې اقدامات وکړي او بیا هم په وسلوال مخالفینو باندې غکم مسلک ته په احترام باندې د دوی د حفاظت اقدام وکړي.
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون د دوو تنو کارکوونکو د ټپ کېدو او په غور کې د صدای عدالت په نوم شخصي اف ام راډیو سوځول کېدو پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره په 2018 میلادي کال کې تر ټولو خطرناک ځای ګڼل شوی و، چې په یاد کال کې 40 تنه ژورنالستان وژل شوي او زیات شمیر وهل شوي او نیول شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې سی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته، نو ځکه خلک ډیر اړ دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسی ولري. د ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو بانډو کې کار پیلوي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی، نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت را په دیخوا پیل شوی دی؟
دغه پروګرام په 2002 کال کې د عامه روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د 10,000 نه زیات صحي رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو.
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمیر 10,000 ته رسیدي، دا په کومو برخو کې کار کوي؟
دوی عمدتاً د وقایوي طب په برخه کې کار کوي، سره له دې هم په مالجوي برخه کې، د معمول و ناروغیو په برخه کې دوی کولای شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشورې خلکو ته ورسوي.
ذکر سره رقم دی په دې برخه کې آیا روزل سوي کڅنګ
د دوی ذکر خو په دغه رقم کې ده چې دوی سلورنیم میاشته ترننګ اخلي د عامه روغتیا وزارت لخوا او کله چې د دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شایان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عامه روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي.
اکه دا صورت وایي چې دغه رضاکاران چې تاسو تربیه کړی دي ډیرای د افغانستان په کوم ولایت
د افغانستان په ټول ولایتو کې دغه رضاکاران لرو، البته په ځینو ولایتونو کې د دې شمیر زیات دی او په ځینو کې کم دی، خو عامه روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چې په هغه کې یو نارینه رضاکار او یو ښځینه دی باید وی او خلکو ته خدمت وړاندې کی.
کله چې تاسو دغه رضاکاران کلیو ته لیږئ، البته د افغانستان لرو پرتو سیمو ته، هلته د خلکو برخورد د دوی سره څنګه ده؟
دوی رضاکاران دي او بل کوم امتیاز او مادي مسائل خلک ته صحیح خدمات رسوي، دا دلیل دی چې خلک دې ته ډیر ارزښت قائل دي، دې ته ډیر احترام کوي او کله چې دوی کوم شی خلک ته وایي، خلک د دوی خبرې منی او په ځان تطبیقوي. د خاص احترام خواندان دي په ټول کلیو کې.
د دغو رضاکارانو کار څومره ګټور دی؟ دوی چې لاړ سي څه وایي؟ په کومو برخو کې دوی کولی سي خلکو سره ډیر مرسته وکړي؟ هغه خلک چې واقعا اړ دي،
دوی خو عمدتاً د وقایوي په برخه کې مسؤلیت لري. کوم صحیح پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا جوړیږي، دوی دنده لري چې دغه پیامونه خلکو ته ورسوي او خلکو وهڅوي چې صحیح عادت ځان ته تطبیق کړي. بدو عادتو چې زمونږ په کلیو کې رواج لري هغوی له منځه یوسي او نور مالجوي خدمات هم کوم امراض چې په افغانستان کې عام دي لکه د ماشومانو نس ناستی، هغوی هم دوی دوا لري په خپل کېد کې او ترینینګ هم اخیستلی دي. دوی کولی شي چې عام ناروغیو تداوی هم کړي.
د افغانستان غوندې یو هیواد کې چې سي مرکزونه په لرو پرتو سیمو کې کم دي، هم هیڅ نشته، خلک هم کافي زده کړې نه لري، د دغه سي رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي؟
ضرورت خو سل سالانه لیدل کیږي، ځکه چې تاسو هم چې وویل مونږ روغتیایي مراکز په افغانستان کې ډېر کم لرو. ډېر دغه سي سیمې شته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسي د صحي خدماتو ته نه لري. دیر ضرورت احساس کیږي چې باید یو روغتیایی پوسته هلته موجود وي او خلک د هغوی نه مراجعه وکړي او هغوی چې کوم دوایی او کوم تعلیمی صحی د هغوی په لاس کې دی باید خلک ته ورکړي. یو مثال دادی چې د کورنۍ سمبالتیا مواد او کوم دوایی چې دی دوی الحمدلله چې په خپل کېد کې لري او خلک ته مشورې هم درکولی شي او ادویه هم ورکوي. خصوصا شزی دوی مجبور نه دي چې د یو د کورنۍ سمبالتیا ګولۍ د اخیستو لپاره کلینیک ته راشي. دوی تیار د کلی کې شتون لري، خلک کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي.
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یوه هفته دوی ته تاسو روزنه ورکوي کنه؟
روزنه ورکوي.
څنګه؟ آیا په دغو څلور میاشتو او یوه هفته کې دوی کولی شي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کړي، بیا نورو ته ورسي مرسته ورسره وکړي؟ امکان لري چې دوی دومره څه واخلي؟
وو د دوی ترنینګ چې ده د عامه روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی. دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چې نه تنها په افغانستان کې، په نور ممالکو کې هم دا کوریکولوم شته او دا سي رضاکاران هم شته چې دغه ترنینګ اخلي او کوم معلومات چې عامه روغتیا وزارت لري دغه دوره چې دوی ترنینګ اخلي دا مکمل دوره ده د دوی لپاره که کوم وخت ضرورت احساس شو چې دوی نور ترنینګونو ته هم ضرورت لري بیا هم کوم مشکل نشته. عامه روغتیا وزارت وقتاً فوقتاً بل ترنینګونه دوی ته دایروي.
که چیرې کوم څوک غواړي چې رضاکار شي، زده کړې باید څومره وي او کوم شرایط باید دی پوره کړي؟
اول خو باید چې باسواد وي، خو دا ضروري هم نه ده که په کلی کې داسې کس پیدا نشو چې سواد ولري، بیا هم کیدای شي چې بې سواد هم کوي، کوم مشکل نه دی، ځکه چې مونږ کوریکولوم یا نصاب، کوم نصاب چې دوی ته جوړ کړی هغه انزوریز ډول ده. بې سواد خلک هم کولی شي چې ترینه ګټه اخلي. ځوان وي بل د کلی دایمي اوسیدونکی وي، د احترام وال شخص وي، دغه معیارونه ده چې
خلک باور پرې ولري، د خلکو منځ کې شناخت ولري. یعنی یو رضاکار کېدلی سي چې د خپل کلی کنه ام د سیاب څغوري وای
اصلي باشنده د کلی وی
بله یعنی د سخونس کې چې دی او بل سیمنه او څوک لار سی بل کلی تل تر زکار پسې
نه دا امکان نه لري زکه چې مونږ د کلی خلک ته وایو چې مونږ ته معرفي کی او د کلی خلک خپل دوی رضاکاران امیر روغتیا وزارت ته معرفي کوي زکه چې دوی ترنینګ اخلي د دوايي بسته اخلي بیا که لارشی بل کلی تا بیا ستونزه پیدا کیگی سلورش ساعتو که پا کلی که ووسی همیشه خلق ورتا لاسرسی ولری
په دې برخه کې تاسو راتلون کې چې پلانونه لري چې دا کارم نورم مخکې لاړ شي نورم خلکو سره مرسته وکړي په رضاکارانه توګه
کوم کلی چې تر اوسه صحیح رضاکاران نه لري باید هغوی هم د دې پروګرام نه برخمن شي او هغوی هم باید صحیح پوسټې ولري دغه صحیح رضاکاران ولري چې مونږ په تدریجي ډول دغه پروژه یا دغه پروګرام مختبیایو او هیله لرو چې څو کالو وروسته باندې ټول افغانستان ټول کلی باید دغه رضاکارانو نه دکی او هر کلی باید دغه رضاکاران ولري
او ډیره مننه خیر سي
مننه ډیره مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود سادات خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه می ومنی لداس چاسره ملګری چې سامینه پیژنې کوم استونزې راولړولې شي
ل خراب خبرو نامناسب الفاظ څخه شروع کیږي په سیګرټو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدرات او بل اخره په رنگ رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکوم پیښ سره مخ کوي
دروازې خلاص کړې ور سره وته لیدم خام ده ای چې بوتول دې دوا دونی می مش چې نور کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
نن پام دې اکلغه گی ګول ازادي رادیو سره وسی درنه اوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی دیو بلار کس پیروی مهم د نیکانو او صالح خلکو لډالنه راويستلی شي بعد ملګری انسان ظلم کول ته چوي بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسون خولي لګوي او وای به چې افسوس زما پال کاش فلانای می نوې ملګری کړی په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری په لار روان وي تبا نه ار چا څخه ګناه او غلطي کیږي خو په دې حالت کې به خپل ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بعد ملګری به نور ګناهونو ته چوي بعد ملګری د توبې په لار کې لوی خند دی بعد ملګری به بد کارونه درته ستایي په خو کارونو او خو اخلاقو به ملنډې وهي نو ځکه په کار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ هغه د یوې بلې پېښې شاهد هم دی
مازګر کې ورته ویل چې چیرته ځو خدا معلومه نه دوی جلال آباد ته لړل بل چیرته لړل لکور وتل هغه الک تر وسه پورې ورک دی نه درک دی داسې ډېرې پیښې شوې دي زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم یو ملګری مې و په پغمان کې د کور ته څوک راغلی دي انډیوالان یې راغلی دي دروازې ورته ټک ټک کړی دی اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی زه پلانکه یم دا الک دروازې خلاص کړې ورسره وتلی دی ماښام دی ای چې بوتولی دی بیا تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نه ورکو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
د با بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدره کوي. زه د میلې لپاره هلته چې زه اصلا خبره بل رقم وي چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت نه دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته د تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی پاکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دا اول نمره و، او دا بل کس به د سره یا رقابت درلود یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویل چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه ولیدلې، ته ورشه هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض وګڼي، بل هیڅ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکړې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکړئ چې موټر یې واغسته سخروت خو ګڼې خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی چې ګیر شو. دا موټر هماغسې پاتې شو په مغزي کې د دولت سره، په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جوازیرو هغه لایسنس و هغه شیونه په موټر کې وخوتې. او ته بار خبره وا، دا زما وراره باندې چې تاسو څنګه خپل موټر دې ته ورکړې، تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې. نو پس لغې نه خوشی شو، تاسو یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې، وایي چې پیشې نیک بشینی نیک شي، پیشې دیګ بشینی سیاشي. زه په خپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانې دوی مې کم دي کده، پلانې دوی مې چیرته تلې، مور نه پښتنه کوم. آتا او ټلیفون نه دي سہولتونه وتلې دي، زنګ ورته وهم چې لګه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدراتو کو اخته شوی دي. یو علت تبنا اهل ملګرو سره ګرځي، نو پاینده کې دنه یو پوډری جوړیږي. زه هغه ډیوالانو سره دې پرېدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې وګوي یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. ډیر واقعیات شوي دي. خپل انډیواله اغسته مړکړه ده، پیسې تی اغسته دي، سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخت ده. دا د څوک نه وي چې ولادت زړه سره انډیوالي کوم، دا به خسرې نه. خو انډیواله په اصل کې نه چې دښمن یو، لاړ په ټوپک یو وشته. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کوم بل کې شو، ډیر دسی شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خپل فضل سره زه چې ځان د پاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډیر احتیاط او ډیر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان د پاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څیړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بکګراونډ یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ دپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري ورنه پوښتلي مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته پکار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال پرانا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال پرانا کې راون غاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه و ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې، ناسته ولاړه، تله راتله، دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم چې هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی تاوان نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولې شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
دریا سلام.